السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي یعنی ساج مليم په دې خبرونه کې باید پاکستان او افغانستان په اړه ریپورټونه وره خو لومړی د دې سات خبرونه وره چې زموږ همکار فرخنده اسدی درته وړاندې کوي عوامی نیشنل ګوند د کاشګر گوادر اقتصادي لارې په اړه په کوټه کې یو ټولګندیز کانفرنس اعلان کړی. د پاکستان د میډیا د سار ادارې د دغه هیواد سوارلس ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنټ د مشر د کرکجنې وینا په خپرولو نوټس جاري کړی او په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. د خبرونو تفصیل عوامی نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د مې په 14 منټه په کوټه کې د ټولګندیز کانفرنس اعلان کړی دی. د جمعې په ورځ ناوخته په کوټه کې د خبري کانفرنس په وخت ان پی مشر یو مشر او مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین اول چې د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړي د زیاته کړه باید نواز شریف ځان دی وی صوبې نه بلکې د پاکستان وزیر اعظم ثابت کړي.
اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم
کچیرے نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وی نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچیرے هغه د خاص وګړو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
خو نواز شریف بیا پرون په پیښور کې ویلي چې د اقتصادي راهداري ګټه به یوې صوبې ته نه بلکې ټول ملک ته رسیږي. د خیبر پختونخوا بلوچستان او سند سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري اصلي لاره له خیبر پختونخوا بلوچستان د پنجاب پر لور اړولې ده خو حکومت دغه تورونه ردوي. د باجوړ ایجنسی د پارلمان د پخوانی غړي اخونزاده چټان په ګاډي بمی چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې سمر جوبلا نه دا وخته نن په سلاردو سیمه کې د یو سیاسي غونډې وروسته په لارا د چټان د ورور بخښاده په ګاډي بمی چاودنه وشو چې په کیزینو ګاړو ته زیان رسیدلې. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی دغه پیخي غندنه کړي ته پیخي پراچا نه ده منلې. د پاکستان د میډیا د سار ادارې پیمرا د دې هیواد سوارلسو ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼا پر خپرولو نوټس ورکړی دی. د زیارت پر ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر پوځ نیوکې کړې وې. د دغه وینا سمدست وروسته د پاکستان پوځ یو بیان جاري کړ چې پکې د الطاف حسین خبرې غیر ضروري او کرکجنې وګرځولې چې پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د جمعې پر ورځ ناوخته بیا الطاف حسین په یو بیان کې له پوځ نه په افغانستان کې مشت شمالي وزیرستان د بیکرکل شوو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت له هم ورسره هیڅ رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دا ویل چې افغانستان ته کډه شوي خلکو ته د عامه معافي ورکړل شي بې ځایه خبره ده.
مزه په خپل لږه مده وطن راغلی افغانستان ته نه راغلی زه باید چې مده پاکستان رول ورکړی پاکستان دلته زرا شړلای چې مده باید چې مافي دای د منه وغوړي د کډوالو نه زه دلته مافي ورته دای د ماته مافي بالکل نه کوي مافي د ماته ضرورت هم نشته د تکه د ماته مافي ضرورت دی ماته نه وي چې د ته مافي ورته.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې تر لسو لکو زیات کسان به کورکل شي وو چې په کې شاوخوا 2.5 لک افغانستان ته کډه شوي. په پاکستان کې مېشت د کډوالو د ستنېدلو لړۍ پیل شوې ده. په کابل کې د هغه جری په وجلو کې د خکلو تورونو کسانو د کیس لمړی اوریدنه نن وشوه چې د روان کال د مارچ په میاش کې خلکو وجله. دغه اوریدنه په ټلویزیون چینل هم نیخ پنیغه خودل شو چې په کې د پولیس چارواکو په شمول په نه حاصل وخت کسانو فردي جرم عائد شوه. نن دغه کسان عدالت ته وړاندې کړل شو او پښتنې ترې وشوې او وشکلنه فرخنده هغه وخت خلکو لخوا وجل شو او مړی ته ور واچول شو چې کله په هغه د قران پاک ته پام د سوزولو تور پورې کړل شو. د دغه پیښې خلاف په افغانستان کې د مدني ټولنې د غړو او خوځو لخوا مظاهره هم وشوه. تمدا پر روان ورځو کې به په قطر کې د افغانستان یو حکومتي ډله د طالبانو د نمائندګانو سره ویني. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مشر عطا الله لودین پرون ویلي چې یو شل کسیزه ډله به د طالبانو له نمائندګانو سره په دوها کې ویني. هغه وایي دغه خبرې به د مئی په درېمه او څلورمه نیټه کېږي. طالبانو هم دغه خبرو پخلی کړی. په دغه خبرو کې به د افغانستان د سولې په عمل بحث کېږي. تاسو مشال ریډیو تغوغي. په نیپال کې لزوروري زلزلې یو اونې ورستو لا هم زرګونه کسان ورکتي. په دې زلزلې کې سبان دې سلور زړه 200 کسان مړ شوي. د نیپال لپاره د اروپای ټولنې د پلاوی مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا زر اروپایان په غرونو کې لادر کدي. رنسی ترینک د جمعې په ورځ په کټمنډو کې خبریالانو ته وویل چې نه پوهیږي چې پر هغوی څه شوي دي. د ده په وینا ښایي ځینې یې مړ شوي وي. چارواکي دا هم وایي د ورکو شوو کسانو موندل اسان کار ځکه نه دی چې ډېر له خپلو سفارتخانو سره نه وو راجستر. د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل پرون په یو بیړنۍ غونډه کې د روس ته هغې غوښتنې ملاتړ ونکړ چې وایي په یمن کې د سمدستي جنگ بندي اعلان شي. روس په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباري او شپږ اونۍ وروسته په دې اړه د غونډې غوښتنه کړې ده. د یمن د جګړې متاثره خلکو ته خوراک او دوایانې رسول د مشکلاتو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون خبرداری ورکړې چې د خوراکي موادو او تیلو د کمښت له وجې په څو ورځو کې د بشري مرستو ټول کارونه په ټپه ودرېدلی شي. روس په دغه غونډه کې د سر تر زره اوربند غوښتنه کړې چې دا شان د متاثره خلکو سره مرستې وکړل شي. او بل خبر دا چې د امریکا د بالټیمور لوی سارنوالی ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړ چې د یو تورپوستي د مړینې په پیښه کې ښکېل وو. 25 کلن فریډي ګری شاوخوا دوه اونۍ مخکې هغه وخت مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په حراست کې وو. د پیښې وروستو د امریکا په څو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې هم وشوې. دا او خبرونه
خبرینم د فرخنده سر نوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په وای پانا په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د کاچر گوادر لاري به یویس به تنا بلکې ټول هیواد ته ګټه رسی. خو عوامي نشن ګوند نواز شریف په دې خبره ډاډه نه ده. نادر اعلان کړی چې اوس په قبایلي ولس په دویم ځل د خپل شناختی کارډونو جوړول لپاره د پولیټیکل چارواکو پر ځای د ولسم ګریډ افسر نه هم تصدیق کولی شي.
په هر کلی کې چې کوم دی یو های سکول ماستر دی دا کوم کس چې په پیه ته تو په بازار باندې بولاړو نو هغه ته اوس په کور کې مطلب دی دا د سچ کوم دی حکومت دا اجازه ورکړه پر دې نه هغه ته چې دا تګ راتګ مشکلات متاسان شو.
په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې په پاکستان او هندوستان کې مذهبي اقلیتونه د دړکو او مرګ له خطرو سره مخ دي.
قوانین خو د بدمرغۍ نه همدغه د زیولخ په دور کې چې کوم جوړ شوي دي هغې کې ډېر زیات مطلب چې تعصب او هغې کې ډېر زیات مطلب چې نفرت او هغه ډېر زیات غلط استعمالېږي.
او په مومندو کې به د مشال ریډیو په مرسته د کرکټ د لوبې حال واره.
او موږ د مشال ریډیو ډېر ستاینه کوو. دې چې کوم دا کیټونه ورکړي او د لوبي کیمرا وایي دا ماحول داسې دی چې لکه د یو پیس او د یو امن پیغام ورکړي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سورتو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته سربېره پدې چې د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د کاشګر گوادر اقتصادي راهداري به یوې صوبې ته نه بلکې ټول پاکستان ته ګټه رسوي. خو عوامي نېشنل ګوند د نواز شریف په دې خبره ډاډه نه ده. نوموړي ګوند د راهداري د لارې پنجاب ته د وړلو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې په 16 نیټه ټول ګوندیزه او کانفرنس هم رابللې ده. د اعلان د جمعې پر ورځ د ان پی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین کړی دی چې تفصیل یې درته خدای نور ناصر وړاندې کوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون مشتو سیمه څخه پنجاب ته د اړولو پر ضد عوامي نشتل ګوند په کوټه کې ټول ګوندیز کانفرنس رابللې. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل دوی د پاکستان له واکمنو پښتنه کوي چې آیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وګړي پاکستانه نه دي که څه چې د په خبره همدا کوریډور د دوی پر سیمو تیرېدو ته نه پرېږدي.
تو پاکستان کا ایجنڈا ہے
کچیری ہمدا کوریڈور ستا لسیمی چکتیری جی نو دا پاکستان ایجنڈا دا او کزمر لسیمو تیر سی نو بیا دا بلچا ایجنڈا دا کلاهور په پاکستان کې د نو آیا ډی آی خان په پاکستان کې نه دی، کا حسن عبدال په پاکستان کې د نو آیا لورلای ژوب او کټه په پاکستان کې نه دی. دا د بل د ایجنډې ټکی موږ ډیر واره اوریدلی او اوس خلق لدی خبرو نه ویږي، ځکه چې خبرې اوس تر دې تیرې سوې دي. افتخار حسین وایي په کوټه کې د جمعې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون او د یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلي او دې ټول ګوندیز کنفرانس ته یې رابللی دي چې د ده په خبره ټولو ورته مثبت ځواب ورکړی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري په دې خبري غونډه کې زیاته کړه، دوی پر ګوادر کاشغر کوریډور سیاست نه کوي، بلکې د ده په خبره که بل هر ګوند هم په دې لړ کې ټول ګوندیز کنفرانس راغواړي دوی به پکې شرکت کوي. موږ تر سیاست هاخوا دا ستونزه راپورته کړې ده، ځکه چې موږ د مسلم لیگ نون په شمول ټولو ګوندونو ته دعوت ورکوو. نو په دې کې سیاست له کومه راغی؟ سیاست نه دی، بلکې دا د ژوند او مرګ مسله ده، دا د قام د بقا مسله ده، او همدا د هیواد د سلامتۍ او بقا مسله ده. د خپل ګوند تر سیاست هاخوا هر یو ګوند چې همدا ټول ګوندیز کنفرانس راغواړي موږ به پکې ګډون کوو. د عوامي نېشنل ګوند یاد مشر وویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځان یوازې تر یوې صوبې محدود کړی او یوازې د همدې صوبې ځان وزیر اعظم ګڼي.
اگر میا نواز شریف صاحب پاکستان کې وزیر اعظم
نه، کچیرې نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وي نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي، او کچیرې هغه د خاصو ګټو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
که
څه هم د ای این پی په شمول یو شمېر نور ګوندونه د ګوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد احتجاجونه کوي، خو د پاکستان مرکزي وزیر احسن اقبال بیا بیا ویلي همدا کوریډور به په همدې زړه لاره تیریږي چې ډیری پښتانه ملتپال یې په دې خبره باور نه کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه،
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې له شمالي وزیرستان څخه د ترهګرو مرکزونو پټن ځایونه ختم کړي، چې په نتیجه کې د ټول هیواد په مجموعي امنیت کې خواله راغلی دی. نوموړي همداراز یو ځل بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې حکومت یې د سیمې له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. د سیمې د خوشحالۍ، سولې او سوکالۍ لپاره له افغان دولت سره یو ځای کار کوي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ له شمالي وزیرستانه تر راستنېدو وروسته پیښور کې کړی دی، چې تفصیل درته زبی الله شفق وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په دې هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره په کورنیو چارو کې د ځینو مثبتو بدلونونو اړتیا ده، او همداراز له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې او همکاري پراخول د دواړو هیوادونو او سیمې په امنیت کې مهم رول لري. د هغه په خبره چې پاکستانوي پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي، چې په نتیجه کې په ټول پاکستان کې مجموعي امنیت ښه شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د شمالي وزیرستان تر سفر وروسته د خیبر پختونخوا په ولایت مقام کې د دې ایالت په مرکز پېښور او نورو بېلابېلو سیمو کې د تېرې اونۍ د باران او طوفان ځپلو کورنیو له غړو سره د لیدنې پر مهال وکړې. نواز شریف او جنرال راحیل شریف چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د څارنې لپاره وزیرستان ته تللي وو، په دې سیمه کې په پوځي عملیاتو ډاډ وخوت او ویې ویل چې د پاکستان مرکزي حکومت له دې هېواد څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ملا تړلې ده. دی وایي په شمالي وزیرستان کې مور ترهګرو مرکزونه او پټنځایونو له منځه وړي، چې له امله یې ځایي ولس په خوشحالۍ خپلو سیمو ته بېرته روان دی. که څه هم د پخوا په پرتله اوس په ټول پاکستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو موږ هڅه کوو چې په دې هېواد کې د ترهګرۍ جړلې په بشپړه توګه ختمې کړو او ولس ته د خوشحاله ژوند زمینه برابره کړو. نواز شریف یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت یې له ټولو ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې او د متقابل درناوي اړیکې غواړي، او په خبره یې چې په سیمه کې د سولې او سوکالۍ یوازینۍ لار له ګاونډیو هېوادونو سره همکاري لا زیاتول دي. دی وایي زه په دې باور یم چې موږ په خپل کورنیو چارو کې بدلون راولو او د دې ترڅنګ له افغانستان سره هم اړیکې ښې او لا پیاوړي کړو. همداراز په سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره له دې هېواد سره یو ځای ګډې هڅې او په سیمه کې د امنیت او سوکالۍ لپاره ګډ کار وکړو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د چین په مرسته د جوړېدونکي د چین پاکستان اقتصادي دهلیز پر سر اعتراضونه شوي او د پاکستان ملت پاله ګوندونه وایي چې دغه لویه لار د پنجاب پر ځای له بلوچستان او خیبر پختونخوا تیره شي. خو نواز شریف وویل چې دا لار تر یو ایالت پورې محدوده نه ده، بلکې د پاکستان د ټولو ایالتونو اوسیدونکي به ترې ګټه پورته کړي. هغه همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې پاکستان ته د تروریزم له امله د سلو میلیارد ډالرو نه جبرانېدونکی زیان اوښتی او اقتصادي د پرمختګ پر ځای شاتګ کړی دی. نوموړي ډاډ خود چې د پاکستان چین اقتصادي دهلیز له امله به د پاکستان اقتصاد وده وکړي او ګټه به پر دې هیواد سربیره د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ورسیږي.
دا سبی الله شفق د شمالي وزیرستان مشرانو د پاکستانی وزیر اعظم د میر علی په تر سره شوي سفر نیوکه کړی دي. نواز شریف د جمعې ورځ شمالي وزیرستان ته تللی او لاغرسته ویلی و چې په دې سیمه کې د ضرب عصب په نامه عملیات بریالي شوي دي. خود عثمان سي قبیله مشران وای د پاکستانی مشرانو میر علی ته دوره کول سمه خبره ده، خو باید چې د مشران به کور شو خ کډوالو سره هم وبيني. نور تفصيل د عمر دراز وزیر ناورو.
د وزیر اعظم او فو سر لخکر د دورې په اړه بې کوره کړل شوي عثمان ځایي مشران ګیلې کوي چې باید وزیر اعظم د میر علي پر ځای چې هلته نه خلک په مکمله توګه وتلي بنو کې د مشرانو سره لیدلی وای او د دوی ستونزو نه ځان خبر کړی وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د میر علي دوره وکړه نو بنو کې هم د عثمان ځای مشرانو سره جرګه کړې وي.
دا هم میر علي دلور د یا میر مشا ته د دوره کړې دوه هلته خو میر مشا او میر علي خو بالکل دا خو د عوامې نه خالي دي. عوام چې دي هغه په باندې په دا لکه کې نن د میر د عثمان ځای کوم جرګه وه په چار بجې دې خال کې د خبر کړي وای د سره د جرګه کړي وای. دلته د میر د عوامې چې سمره مسلې دي هغه د خاصې د شروع ورځې نه پوتې دي دا حال کړي وای او په چار بجې د میر سره دلته ملاقات په باندې ایریا شي دې عثمان ځای کوم سره کړی وای. هر می دوره کړې وي بالکل عوامی سویلای نشی باقی دا عوامی چې کومه مسلی دي عوام دلته پروته دي همي دلته مسلی دي هان د می سره کښینی اپریشن په ټیم کې هان د میر به په اعتماد کې نه وګسي هیڅ پرتا چې تلل هان کی هان چې می سره په دا باندې خبره وکړو چې میر وړاندې وزیرستان د سرنګ دي. می
ملک نصر علی وای وزیرستان ته د واکمنو راتګ هر کله کوي خو باید د بې کوره شوی عثمان ځای مشرانو جرګې سره هم خبرې کړي وي چې دا واپسای په اړه یې ورته خپل موقف ویلې وو.
وزیرستان ته خو موږ هر وخت ویل چې دا خلک تلدرینی او موږ خوش آمدید دا ورته ویي خو څنګه نن حالات داسې دي چې هغه لکه چې د واپسای خبرې شي یا د لکه چې نړۍ دابط کوي خبرې شي کوم د عثمان ځای کوم دا چې لاس لکه متاثرین دي لکه چې دې سره په دې مناسبت باندې چا خبره نه دوه کړي لہذا میرا د صدر نایا د وزیر اعظم نا د آرمی چیف نا دا غوښتنه کوي چې په هر خبره شي چې د وزیرستان متعلق وي امیر د عثمان ځای کوم دا په اعتماد شو خو چې خاص نه خلک چې په باندې شي یا په دې ملک په نړۍ ځای شي د متاثر نه ژوند تر وي په میر تحصیل شي راځي که څه نشتا چې د میر کوم دلته کې خلک دا په باندې په دې ورته دي د سره جرګه او کو مشوره در سره او کو د وزیرستان لپاره یو مشترکای و د فیصله وشي.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی می چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ته د مارچ یو درشمه نیټه نه تر اوسه پورې د واپسۍ پلان تر مخه تحصیل سپینوام دوه کلی شامیری او میر علي سپینوام 222 کډه واپس لګل شوه او روان پلان کې به 25 کلیو سلګونه کډه واپس لګل شي چې د چارواکو په وینا د واپسۍ دقیقه نیټه لا هم معلومه نه ده. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سهار شپګونو تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
نادر اعلان کړی دی چې اوس قبایلي ولس په دویم سل د خپلو شناختی کارډونو جوړولو لپاره د پولیټیکل چارواکو په ځای د ولسم ګریډ افسر نه هم تصدیق کولی شي. د نادر چارواکي وایي چې د شناختی کارډونو جوړولو په لړ کې د فاټا لپاره په قوانینو کې اسانتیاوې راوستې دي. د دې ګام وروسته د سیمې خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د سره به د دوی ډېرې مسلې هوارې شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
د نادر یو چارواکی له مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې دغه لړکی د فاټانا د پارلیمان غړو لدوی سره رابطه کړې وی او دا غوښتنه لرله چې په دویم ځل څوک شناختکارت جوړوي نو په کار د چې هغه د پی ای یا ای پی ای د تصدیق نه مستثنا وګرځول شي په کوم چې دوی دا فیصله وکړه کله چې مشال ریډیو په دې باندې د ایف آر فاټانا د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نه وپوښتل نو هغه وی
ما پېښور اسلام آباد دواړو نادر ولا سره تفصیلي ملاقاتونه کافی وخت نه روانو او ما دې سره کې لکه مو په ټول ملک یو سیستم دا چې دوباره رینیول کې چې کم دا لکه 16 گریڈ نه باو چې کم افسر یې هغه تاسو لا سټیشن وکي نو تاسو نادر په کار د سیفټی کې لکه څنګه مو ټول ملک یو نو ان شاء الله سره مو کامیاب شول او هغه سټارټم شول نو اوس چې مو کوم خلک له هغه دوباره رینیول کې نو هغه کا 16 گریڈ یا 16 نه باو چې کم یې ونه سټیشن وکي نو هغه کار به کیږي نو پولیټیکل نه هم کوي شي ود 16 گریڈ هغه نه باو هم کوي شي نو یو دواړه آپشن
خوشحالی سرگندونه وکړه او مشال ریډیو سره خبرو کې د حکومت دا فیصله وستایله په دې لړکی د باجوړ ایجنسی نه ملک نثار خان وی
په هر کلی کې چې کوم دی یو های سکول ماستر وی او دا غي سره مطلب دی سینیئر ټیچر وی دا هم گریډ 7 دا کم کښې به پی ته ته په بازار باندې بولاړو نو هغه ته اوس کور کې مطلب دی دا د فچ کم دی حکومت دا اجازه ورکړه
حکومت همدغه رنګ قبایلی ولست اسانی ورکړي چې هغه ته هم د پاکستانی احساس وشي نو موري زیاته کړه
دغه بډې را پیدا دا ورسې کنه دا ولنه خبر ده چې مو قبایلی ولست ده را په خپل باندې پسمندای وو مو سره د پیسو دومره درک نه لګي چې استاد دې نه پړشي نو ساتي ورته او د ډېرې د خرچې کې نو خرچونه به بچي ور باندې او د نه علاوه کې نور پیدا بدا وي ته مو د دفتر په کروي باندې لکه لور شي انتظار وکړو ګنټا اورېز اورېز به انتظار کړو نو مو په خپل دفتر کروي باندې دوه معلومات مو ته لکه قبایلی
اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
دا مذہبی آزادی پڑھا دا امریکہ دا نړیوال کمیشن په یو تازه رپورٹ کې ویل شوی دی چې په پاکستان او هندوستان کې مذہبی اقلیتونه د دړکو او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. په یاد د رپورٹ کې ویل شوی دی چې ریاستی ادارې د اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. تفصیل د شاین بنیری په دې رپورٹ کې
د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د نړیوال کمیشن پر راپور کې ویل شوی دی چې د مذهبي ازادۍ او لپلاوه په پاکستان کې حالات ډیر خراب دي. کمیشن د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې پاکستان دې د مذهبي ازادۍ د نړیوال قانون د لاندې یو داسې هیواد وګرځول شي چې خاص پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په هندوستان کې د اکثریتي هندو ډلو او سیاسي ګوندونو لخوا مسلمانانو او عیسایانو ته په ورپی خستونزو او دړکو هم بحث شوه دي. په راپور کې لیکل شوی چې هند کې د اقلیتونو یا لګکیو پر ضد بریدونه او د مذهب په نوم د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو او قبایلي سیمو کې هم د تیرې سمودینه په هندوانو عیسایانو او سیکانو بریدونه شوي چې له کبله د دغه مذهبونو خلک د ویرې او بې یقینۍ سره مخ دي. په کوټه کې اوسیدونکو ځنې هندوانو سمود مخ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د بریدونو او دړکو له کبله خپل هیواد پر خودو ته اړ شوې دي.
زموږ اکا نوم دی اوتملال، د ولاړې انډیا ته. یو بل و راملال، هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدنلال نومیږي، اوس موږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاو سي هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب دي.
هندوان دلته به عذاب دي بابا، مسایل دا چې زموږ الکوان وړي، بیا هلته اغوا کوي، اغوا سبات بیا وژني.
د امریکا د مذهبي ازادۍ د نړیوال کمیشن پر راپور کې لیکل شوی چې په پاکستان کې د مسلکی اختلاف په بنیاد شیعگان، عیسایان، احمدیان او هندوان پنخه کیږي، خو حکومت تر اوسه په دې کې ناکامه دی چې په دغه بریدونو کې ککړ خلک ونیسي او د قانون مطابق ورته سزاګانې ورکړي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا د څنګه مشر شیر محمد ایڈوکیټ وای د پاکستان ریاستی ادارې په ډیرو حوالو د اقلیتونو د حقوقو په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي، او اوس خو خبره دې ته رسیدلې ده چې هغه خلک هم د بریدونو ښکار کیږي څوک چې د اقلیتونو د حقوقو لپاره اواز اوچتوي.
قوانین خو د بدمرغۍ نه عمدہ ضیاءالحق کے دور پہ چکن جو سیدھی آگے کے بے زیاد مطلب بے زیاد مدد نفرت تھا اور آگے بے زیاد غلط استعمال ہی تھی پوجے بال عدالت کم مطلب سے ورتے گئے خلق تھا اور اکثر کیسوں سے جوڑی گی نو آگے بھی سوچ اور فکر بانے پڑے منصوبے پہ جوڑی گی اور آگے کے دروغ بھی کہ رشتہ خوشحالتوں نے ادا سے عدالتوں کے مت تراشی کہ آگے کے مینار کی اسکل کے خلاف مندوں سے بے زیادہ نفرت اور غیوش تھی.
د نړیوال کمیشن پر راپور کې دا ستونزه هم په ګوته کړل شوې ده چې پاکستان کې ځینې داسې پیښې هم شوې دي چې د هندوانو او عیسایانو د کورنیو جنکې په دې مجبور کړل شوې دي چې خپل عقیده پرېږدي او بیا ورسره د هغوی له خوښې بغیر ودونه شوې دي. خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره مو د صوبایي حکومت د هلو ځلو په اړه د معلوماتو لپاره د وزیر اعلی د مشیر ډاکټر سورن سنگھ سره د تماس حاصل وکړې خو بریالي نه شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
انڈیا ٹوڈے مجلہ پہ یو مقالہ کې لیکي چې هینتا د یودا سے وسلواری ڈلی د جوړېدو په اړه معلومات ورکړل شوې دي چې په پاکستان کې له اسلامي دولت وسلواری ڈلی یا داعش سره تړاو لري. د مقالی په خبره د وسلوالو لخوا د ولایت خراسان د جوړېدو او دغه ډلې د مشرتابې له پاکستانی مشرانو سره مبینه رابطې د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د مقالی نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. انڈیا ٹوڈے مجلہ په یو مقاله کې د داعش ډلې او د پاکستانی طالبانو د ځینو غړو د یو ځای کېدو په اړه لیکلي چې د هند وزیر اعظم دفتر ته د یو داسې ډلې د جوړېدو په اړه معلومات ورکړل شوی دي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري. انڈیا ٹوڈے لیکي د دغه ډلې د مشرتابه په اړه شکونه کیږي چې د پاکستان اسټابلیشمنټ سره یې نږدې رابطې دي. مقاله د یو راپور په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې یوې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره اتحاد کول منلي دي. د دې ډلې لخوا د ولایت خراسان جوړولو په اړه مقاله لیکلي چې دغه سیمې ته د داعش لاړخه د ولایت حیثیت ورکول وروسته ولایت خراسان ویل کیږي. ځینو سرچینو انڈیا ٹوڈے مجلې ته ویلي دي چې د ولایت خراسان د جوړېدو او د دغې ډلې د مشرتابې له پاکستانی مشرانو سره مبینه رابطې د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د راپور په حواله د یادې ډلې یو مشر عبدالرحیم مسلم دوست د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمو کې د لشکر طیبه له مشرانو سره رابطې وې او د دغې ډلې د یو بل مشر عصمت الله ماویه پخوا له القاعده ډلې سره اړیکې درلودې، خو د مقالې په خبره د وسلوالو د یادو مشرانو له پاکستانی پوځ سره هم اړیکې وې. د راپور په حواله په دې وروستیو کې ماویا هند ته دړکې هم ورکړې دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د والي د دندې لپاره د تحریک طالبان پاکستان پخوانی کمانډان حافظ سعید خان نومولې دی او د ده د مرستیال په توګه یې د افغان طالبانو پخوانی کمانډان عبدالرؤف خادم نومولې دی. یو امنیتي چارواکي مجلې ته ویلي دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډله په پاکستان کې مرکزونه جوړوي او د هغې له پاکستان سره یو ځای کارونه کول د هند لپاره خطرناکه ده او باید چې په دې نظر وساتل شي. مقاله لیکي که څه هم پاکستان او افغانستان د داعش ډلې سره تړاو لرونکو ډلو په سیمه کې د موجود دغه رپورټونه ردوي، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ویاند ابو محمد العدنانی د روان کال په جنوري کې د ولایت خراسان په اړه اعلان کړی دی. دا اعلان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مطبوعاتو یوې څانګې خپور کړی دی. د راپور له مخې ولایت خراسان په جلال آباد او دغې په شاوخوا کې د غبریدونو ذمهواري منلې چې پکې د اپریل په 13مه ګڼ شمېر کې عام وګړي او امنیتي سرتېري وژل شول، خو بیا وروسته اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خپلو انګریزي خبرونو کې له دې بریدونو سره د کوم قسمه تړاو رولونه انکار وکړو او دای د دوی د بدنامه کولو یو مهم اوبالو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال ریډیو تاسو ورته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د ماسیګر پینسنی می بچی کې دونکو دی د فرخنده اسد نبلن خبرونه وورو. عوامی نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس اعلان کړی. د خیبر پختونخوا او بلوچستان ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي. مرکزی حکومت دغه لارې د بدلولو پلان لري، بلخوا حکومت دغه تورونه ردوي. د باجوړ ایجنسۍ د پارلمان د پخواني غړي اخونزاده چټان په قافله بمي چاودنه شوې. په دغه چاودنه کې سمر جوبلانه د شوینن په سلارزو سیمه کې د یوې سیاسي غونډې وروسته د چټان د ورور بخزاده په ګاډي بمي چاودنه وشوه. د پیښې پراچا نه د منلې. په افغانستان کې مشت شمالي وزیرستان د بیکور خپل شو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت له هم ورسره هیڅ رابطه نه ده کړې. د پاکستان د میډیا د سار ادارې پیمرا د دې هیواد سوالس ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنت د مشر الطاف حسین وینا په ژوندې بڼه پر خپرولو نوټس ورکړې. ملخوا په وس دغه وینا کرکجنه ګرځولې ده. الطاف حسین بیا په خپله وینا بخنه غوښتې. په کابل کې د هغه جنۍ په وژلو کې د ښکېلو تورونو کسانو د کیس لومړۍ اورېدنه نن وشوه چې د روان کال د مارچ په میاشت کې خلکو د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور ووژله. په دغه نیول شوو کسانو کې پولیس چارواکي کی هم شامل دي. په قطر کې د افغانستان د سولې عالی شورا د استازو او سوالو طالبانو ترمنځ پور روانو ورځو کې خبرې پیلېږي. په دغه خبرو کې به د افغانستان د سولې د عمل په اړه بحث کیږي. په نیپال کې لزورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. په دې زلزلې کې څه باندې 4200 کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي د ورکو شوو کسانو موندل اسان کار نه دی ځکه چې ډېر له خپلو سفارتخانو سره نه وو راجستر او د ملګرو ملتونو د سکیورټي سل پرون په یو بیړنۍ غونډه کې د روس هغه غوښتنې ملاتړ ونکړي چې وايي په یمن کې د سمدستي جنگ بندي اعلان شي. لاند خبرونو د فرخند اسد نوورې د لوس با په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان ځنو رسپانو په خپل اداريو کې سلی کلینی.
نن اکثر د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته په ټلیفون لیکلی چې پکې نوموړي د هند سره د زلزلې په تباهي باندې خواخوږي کار کړی دا. د لړکی جنگ ورسپانو خپل اداري کې وای چې یو څو ورځې وړاندې په نیپال کې زلزلہ راغلی و چې لکبلې په زرګونو خلک مړه او جوبل شوی دي او د دې سره سره د هند هم ځینې برخې د زلزلې نه متاثر شوی دي. په کوم چې وزیر اعظم نواز شریف د هند وزیر اعظم سره د ټلیفون په ذریعہ خبرې وکړې. د اداري په وینا چې لدی وړاندې په پاکستان کې هم په کال 2015 کې زلزلہ راغلی و. په کال 2010 کې سیلابونه راغلی وو چې لکبلې پاکستان سخت متاثر شوی وو. نو دا اوس چې په نیپال کې کومه تباہی شوې ده باید چې سار غړي ملکونه په دې کې مهم کردار ولوبوي. اداري وایي چې دې لړکی ضروری ده چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره یو مشترک کړنلاره جوړ کړی شي او نه یوازې پاکستان او هند بلکې ټول سر غړي ملکونه په اعلی کچ کمیټې جوړې کړې چې پکې دا ژمنه وکړې شي چې کوم غړي ملک قدرتي آفت راغې نو هلته به امداد څنګه کیږي او دغه رنګ چې د دې سره سره داسې کړنلاره هم جوړ کړې شي چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په وخت اقدامات کوي. نو هله به ممکن شي چې سر غړي ملکونه بیا د قدرتي آفتونو د نقصاناتو نه بچ پاتې شي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبرېدونکو مشرق پڼ خپل ادریې کې پیښور او خوښ سیمو کې د تیری سلې باران د لاسه شوی نقصان په اړه لیک کړي او وایي چې تر دې دمه متاثرینو ته امداد نه دی ورکړی شوی او حقیقت کې دا یو ګران کار دی ځکه چې د ټولو ځپلې شوو خلکو او سیمو سروې کول او د نقصان اندازه لګول آسان کار نه دی او دې کې به ډیر وخت لګي. ادریې مخکې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ځینې خلکو ته امدادي چکونه ورکړی شو خو اوس هم یو شمېر خلک امداد ته سترګې په لار دي او تر سوچ د ټولو سره
مرستی نوی شوی تر هغه د امداد عمل نیم غړی دی. نو داسې حالاتو کې پکار د چی صوبایي حکومت او متعلق ادارې پسندستی توګه هغه خلکو ته امداد ورکړي د چا چې ډیر زیات نقصان شوی دی، چې دا شان دوی خپل سر په سوری کړي او د هغې ارضي حساب دی ځان سره وساتي، او چې کله بیا پوره سروې راغله او د نقصان صحیح اندازه ولګېده نو نور امداد دی ورله هغه وخت ورکړي. ادریا اخر کې دا هم وایي چې یو شمېر ودانۍ د باران د لاسه خرابې شوې دي او دومره ورستې دي کبل باران وشو نو هغه به هم راپریوزي. نو حکومت له پکار دي چې د دغه ودانو هم غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیسٹ مجلې په پاکستان کې د اقتصادي صورتحال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مجله لیکي په پاکستان کې په اقتصاد کې د ودې شر سیوا شوې ده او د معیشت د سوکالۍ لپاره پکار ده چې د شر لوړ او ساتل شي. بلخوا ورلډ افیرس جرنل نومې وبپاڼې د خراسان اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په دې وروستیو کې د موجودیت په هکله په افغانستان کې اندېښنې ښودل شوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
اکانومیسٹ مجله لیکي د نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف ته یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې راتلونکي کال د اقتصادي ودې شرح به 4.5% وي، چې په تیرو 8 کالو کې په دغه هیواد کې د ودې تر ټولو لوړه کچه ده. د 2014 کال نه واخله د روان کال تر مارچ میاشتې د صارفینو یا اخیستونکو لپاره په بیو کې 2.5% زیاتوالی ریکارډ شو، چې د تیرو 10 کالو نه په زیاته موده کې دا په قیمتونو کې تر ټولو کم زیاتوالی دی. د مجلې په خبره روان کال د پاکستان مرکزي بانک دوه واری په قرضو باندې د سود شرح کمه کړې ده. بیا ځینې اقتصادي پیمانې په لګښتونو کې هم زیاتوالی ښکاره کوي. مجله لیکي د سیمنټونو خرڅ هم د تیر مالي کال په پرتله تر اوسه د 15.5% پورې زیات شوی دی، چې دا ښایي په ملک کې څومره تعمیري کارونه کیږي. همدغه راز په یاده موده کې د ګاډو په خرڅ کې هم 22% زیاتوالی ریکارډ شو. د مجلې په خبره د تیلو په بیو کې کمی د پاکستان په شان هیواد لپاره خوشبخته ثابته شوه، ځکه چې د برېښنا د پیداوار لپاره په 15 کې 2% تیل له بهر نه پخ ستلو تکیه کوي، چې اکثره درآمدات تر برآمداتو زیات وي. دغه شان دا د هیواد د اقتصاد لپاره یو ستونزه ثابتېږي. مجله لیکي پاکستان د کپڑے مصنوعات له برآمدولو سره ډیره پیسې ملک ته راوړي شي. د دې ترڅنګ په منځني ختیځ او اروپا کې د کارکونکو پاکستانیانو له ترسیلاتو سره هم په پاکستان کې زیاتې پیسې راتلی شي. مجله لیکي د پاکستان د تیلو درآمدي بل د 12.6 بلیون ډالرو پورې دی، چې د جی ڈی پی یا مجموعي ملکی پیداوار 15% برخه جوړیږي. آی ایم ایف وایي که چیرې د تیلو بیې ښکته وي نو ورسره دغه هیواد په راتلونکو 3 کلونو کې 12 بلیون ډالره بچت کولی شي، چې دغه پیسې د هیواد اقتصاد په ښه کولو لګېدی شي. مجله د پاکستان په اقتصادي استحکام کې پرمختګ د ډاډ وړ بولي، خو وایي چې د دې لپاره د ودې شرح باید 15.5% پورې برقرار وي. مجله د ژورو اصلاحاتو په لړ کې د نواز شریف پر صلاحیت شبهات په ګوته کوي او وایي چې له اول نه دغه هیواد کې د انرژۍ بحران دی. بلخوا ورلډ افیرس جرنل نومي وبپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی په خپلو وروستیو بیانونو کې د خراسان اسلامي دولت نومي وسله واله ډله د هیواد لپاره یو لوی ګواښ بللی دی، د دې باوجود چې کم وسایل لري او د یادې ډلې لخوا د ګواښ ممکنه صلاحیت پړه هم پوښتنې کیږي. وبپاڼه لیکي د هغو بارنیو هیوادونو لپاره دا یوه مبالغه ده چې له افغانستانه بې له مشکلاته د تګ پړه پورې امید دي. بیا نړیواله ټولنه د یاد ګواښ پړه په بحث کې له احتیاط نه کار اخلي، چې آیا دا کومه نوې ډله ده او که پخواني وسله وال اوس له نوي نوم سره جنګیږي. خو پاڼه د حقیقت بولی چې د یادې ډلې لخوا که د ګواښ کچه کمه هم وي، بیا هم د افغانستان پر راتلونکي اثر لرلی شي. نه یوازې دا، بلکې په پاک افغان سیمه کې هم د امنیتي حالاتو شکل بدلولی شي. د وېبپاڼې په خبره ډېر افغانان او په تېره مذهبي اقلیتونه د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د تشدد نه یریږي، او که چېرې ولس دا محسوس کړي چې د یادې ډلې لخوا د حملو مخه نشي نیول کېدی، نو پر حکومت باید باور ته زیان ورسیږي. په دغه هیواد کې لاول نه هزارګان د خپلو تختول شو خپلوانو په هکله له حکومت نه ګیله مند دي، که څه هم اشرف غني وایي چې داغو د لټون لپاره تر 6 میلیون ډالر خرچ کړي دي. وبپاڼه لیکي د خراسان اسلامي دولت وسله والو ډله له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو په پروسه هم بد اثرات پرې باسلی شي.
داوا ملیحه امیرزاده په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر روان ورځو کې خبرې پیلېږي، که څه هم د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال د خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وایي په دې ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
که څه هم په دوحه کې د سولې په اړه جوړیدونکې غونډه غیر رسمي بلل کیږي، خو د ولسی جرګې غړي او د سولې عالي شورا غړي له لاسته راوړنو ډکه بولي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل، له هر راز خبرو څخه چې د افغانستان د سولې په اړه کیږي هرکلی کوي. ښاغلی احمدزی وایي چې د دې ډول خبرو نتیجه باید د خلکو له سترګو پټه پاتې نه شي.
هر خبرې د سولې لپاره یې موږ تقدیروو، خو یو اعتراض موږ لرو. باید په دې حیات کې آسمان د ملت له نمایندګانو دواړو مجلسانو نه باید یو آزاد موږ موجود وای چې موږ کولای شوای چې په روښانه طریقې سره د خپل ولسونو ته قناعت ورکړی وای. تاسو وګورئ، موږ دا ډېر وخت نه ناری وایو چې موږ سولې ته بېخي نږدې شوي یو، نو موږ خو دغه نزدېکت تر اوسه پورې په عملي بڼه نه ده لیدلی.
د راپورونو له مخې د پاګواش په نامه یوه کاناډا میشته نړیواله مؤسسه په قطر کې د سولې په اړه یو دوه ورځنی څیړنیز کنفرانس جوړوي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ یو تقسیس پلاوی په دې خبرو کې برخه اخلي، خو زیاته کړې ده چې دا د سولې د خبرو د پیل په معنا نه ده. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو لخوا په دې پلاوي کې مولوي جان محمد مدني، مولوي سید رسول حلیم، مولوي شهاب الدین دلاور، قاری دین محمد حنیف، مولوي عبدالسلام حنیفی، محمد سهیل شاهین او حافظ عزیز رحمان هم شامل دي. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان یو شل کسیز پلاوی هم دوه تروان چوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د سولې د شورا غړی مولوي قلم الدین د سولې په اړه رسمي او غیر رسمي خبرې ګټورې ګڼي.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې مذاکرات شروع شي، که هغه رسمي وي که غیر رسمي وي. اوس په مذاکرات په قطر کې شروع کیږي، که هغه غیر رسمي حیات هم تللی وي دا ډېره د خوشحالتیا خبره ده او ډېره امیدوار کننده خبره ده لپاره د رسمي مذاکراتو. همدغه غیر رسمی مذاکراتی چې رسمی مذاکراتو ته زمینه برابروي.
د افغانستان د سولې د شورا غړو او طالب استازو له دې وړاندې په جاپان، چین او فرانسا کې هم د سولې په اړه په ورته څیړنیزو غونډو کې ګډون کړی دی.
مشال لیډیو تاسو ری په د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو سل او 500 وسله وال وچل شوي دي. د دفاع وزارت چارواکي په شمال ځان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت د مخالفو وسله والو د سلګونو تنو له مرګ ژبلې څخه خبر ورکوي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د دفاع وزارت چارواکي په شمال سون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوالو د 250 تنو له مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمال سون کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یونې را پدې خو په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوی، تر دمه 150 تنه وژلي او سلطنه نور مخالف وسلوالې ټپیان کړي دي. مراد د خپلو خبرو په دوام کې ویل چې د یادو پوځي عملیاتو ترسکې یو از یو وطن افغانانو چې ځواکونه وژل شوی دي. هغه وویل چې څلور تنه پوځیان په کندوز ولایت کې او درې تنه نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي، خو د هغه په خبره چې په دې ترس کې ملکی وګړو ته هیڅ ډول ځانی او مالی تلفات نه دی اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاین قول اردو د نوي قماندان جنرال حمید الله حمید پیژندغونډې ته خبرې کولې، زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته دا تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مسؤول ساتي. په شمازون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پرمخ سي. عملیات تر دمه دوام لري او پای ته نه دي رسیدلي. دښمن مو ډېر لمات سره مخ کړی، د هغوی ډېر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډیری بهرني جنگلي لکه چچینی، ازبکستانی، پاکستانی او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو کې جنگیږي چې شمال ته یې نامنی رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال همدارنګه وویل چې داعش هم د هوس محل په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنگلي له افغان پوځیانو سره په نظامیه خوډه بوخت دي. ښاغلی مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندوز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله توریستانو کې بهرانیان هم تر سترګو کېږي. په داسې حال کې په شمال زون کې نامنوی زور اخیستی چې هم د بلخ امنیه قمانداني او هم په شمال زون کې 209 شاین قلوردو د سرپرستانو لخوا اداره کېدل. خو اوس مهال په یوه ورځ دواړو امنیتي ارګانونو ته یو ځای نوي قمندانان معرفي شول.
مشال ریډیو تاسو سره لزان مرګي بریده تر ژوندۍ راوتل وروسته د کامی وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا ویلي ځینې قوتونه دغه پښتنو مشرانو غږ غلي کول غواړي چې د پښتنو د حقونو او پرمختګ لپاره مبارزه کوي. دا بری ته زیارت پر ورس شوی وو. آفتاب شیرپا د جمعې پر ورځ ناوخته په پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینې سرګندونې وکړلې چې شبیر جانې درته تفصیل وړاندې کوي.
په پیښور کې بیګا ماخام د خبري غونډې وروسته د قومي وطن پټۍ مشر او پخواني د داخله چارو وفاقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپا یو ورځ وړاندې په دې باندې په چرسده ضلع کې د ځانمرګي برید وروسته مشال لیډو ته وویل چې په دې سیمه کې د ډېره وخت راسې هغه قوتونه لګیا دي او د پښتنو هغه مشران چپ کوي چا چې د پښتنو د پرمختګ او په دې سیمه کې د امن او سوکالۍ لپاره آواز اوچت کړی دی، خو له دوی به کله هم پشان شي او په هر حالت کې به د پښتنو د پرمختګ او دلته کې د امن خبره کوي او باید د لړ کې ټول قام پر سیاسي ګوندونه خپل کردار
اغوی دا غواړي چې دلته د پښتنو د پاره چې څوک واده جوړوي چې اغوی یو طرف ته الیمینیټ کی باز خپل مقاصد پدې کې وحل کول غواړي. هغه په خپل ځای باندې او مونږه د پښتنو د حقوق د پاره د پښتنو مایوسه ختمول لپاره به आवाज جوړو او پدې کې زمو په خیال د ټول سیاسي پاټو یو کردار دی.
آفتاب احمد خان شیرپو ویل چې بازي قوتونه غواړي چې په پښتنو سیمه کې امن نوي او دلته د هیڅ قسمه سرمایه‌کاری یا معاشی حل ځل نه کیږي او چې کوم حالات په عراق یا نور ملکونو کې جوړ شوی دي د هغې حالاتو دلته هم د پیدا کولو هڅې کیږي.
چې څوک دا غواړي چې دا علاقه د نوره پاس بنده شي او هغه د یو ګراوند جوړ شي داسې چې هغوی خپل عزایم مخکې کول غواړي، نو دلته به نه د بیرونی سه سرمایه کاری کیږي او د دې ځای خپل خلک به هم په داسې مشکلات کې. تاسو وګورئ چې کو عراق دی او نور دیونو کې هم داسې حالات جوړ شوي دي. هماغه
د زیارت په ماخام د چرسدی په تورنزو سیمه کې په دوی باندې شوی د ځانمرګي برید په حقله باندې آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې دغه برید هدف هم دوی په خپله وو.
جلسینه تقریبا یو نیم کیلومتر راغلی وو چې دغلته یو سړی راغی او هغه په تماچې باندې زما په ګاډي باندې اته نه فایرنګ یا لس پکړې پنځه شپږ په ګاډي باندې لګېدلې، په شیشې باندې هم په بونټ باندې هم په دروازې باندې هم. مونږ خو لږ مخکې شو او هغه بیا هغې نه پس ځان هغه کو حکومتي ورژن چې کوم دی
د پامل دا چې تیر زیارت په مازیګر چرسدې تورنزو کې د یو غونډې وروسته آفتاب احمد خان باندې ځانمرګي برید شو چې پکې یو پولیس اهلکار مړ او څلور نور ژوبل شوي وو. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د دغې برید ذمواري هم په خپل سر اخیستې ده او وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په رد عمل کې به دغه رنګ کاروان دوی جاري ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د زیارت په ورځ د کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا په چرسده کې له یو ځانمرګي بریده ژوندی راووت. د څلورم ځل دی چې په نوموړي وسلوال برید کیږي. د سیاسي چارو پوهان فکر کوي چې د پښتنو مشران څکه په نخه کیږي چې دوی په سیمه کې سوله او سوکالي غواړي. دوی هم دا راز وایي چې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستاني طالبان د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي دي، خو په مکمله توګه ختم شوي نه دي. نور تفصیل د زبیر الله شفق په دې ریپورت کې.
دا پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي ترورستان ځکه د هیواد د ملت پاله ګوندونو غړي په نښه کوي چې دوی د سولې او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې کوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د پنجشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په چارسده کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپا د ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. که څه هم آفتاب شیرپا او زوی سکندر شیرپا له دغه برید راغوتي وو، خو په دې کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه دوه کسان مړه او درې نور ټپیان شوي وو. دا په تېرو څو کلونو کې پر آفتاب خان شیرپا څلورم وسلوال برید دی. آفتاب شیرپاو چې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو په نامه د یو سیاسي ګوند مشري کوله، د 1300 کلونو راهیسې دا ګوند قومي وطن نومولی چې په ترڅ کې پښتون ملت پاله سیاست پیل کړی دی. د سیاسي چارو څارونکی شمیم شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې په پاکستان کې ولې ملت پاله سیاست ول د ترهګرو په لومړي لیست کې دي، وویل: پاکستانی طالبانو د قومی وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې کړی چې پاکستانی ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نور قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې کې ترهګرو ته ستر زیان اړولی او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا د دفاعي چارو څارونکي د پاکستاني طالبانو وروستۍ بریدونو ته په اشاره وایي چې که څه هم دوی د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي، خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او دا وړتیا لري چې هر ځای وغواړي برید وکړي. د دفاعي چارو کارپو او د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډر محمود شاه په دې اړه وایي: د یادونې وړ ده چې له 1300 کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د سیاستوالو په ځانګړې توګه د ملت پاله ګوندونو د غړو په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی، چې په نتیجه کې تر دې دمه د بېلابېلو ګوندونو لسګونه کسان وژل شوي دي.
دا مشال تر څنګه اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو. پیمرا د الطاف حسین په تقریر خبرولو سوارلس ټی وی چینلونو ته ځواب د سوارلس ټلویزیون چینلونو نه ځواب غوښته دی. وایي چې کوم یو ټی وی چینل یا ریډیو نشي کولی چې د هیواد یا د سیکیورټی ادارو پر ضد مواد خپره کړي. د ایم کیو ایم ګوند الطاف حسین تیررس د یوې وینا پر مهال د پاکستان په حکومت او په امنیتی ادارو نیوکې کړې وي. نور تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورټ کې.
د زیارت په ورځ د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین د لندن نه خپلو پلویانو ته په ټلیفون خطاب کې په پاکستان پوز او استخباراتي ادارو نیوکه کړې وي او دغه رنګ یې د هندوستاني استخباراتي ادارې رانا مرسته غوښتې وي. دغه تقریر بازي ټي وي چینلونو نیخ په نیغه خپور کړی وو. د کوم رستو چې د پاکستان پوز ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا په دې سخت خفګان ښکار کړو او د الطاف حسین په ضد یې د قانوني کاروایي کولو ویلي وو. دا رنګ د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یا پیمرا تا یو خط ولیگو چې پکې د هاغه ټی وی چینلو خلاف د کاروای سفارش شوو چا چې دغه تقریر نیخ په نیغه خپور کړی وو. د دې رستو پیمرا سوارلس ټی وی چینلو ته د پیمرا د قانون د وشتم شک تر لاندې نوټیس جاری کړي او ورته هدایت ورکړو چې راتلونکي کې د هر قسمه ژوندې خبرونې د ډیلی ډیوایس سره وچلوي او هاغه موادونه د ډډه وکړي چې پکې د ملکی سلامتی او سلامتی ادارو په ضد خبرې وي. د میډیا د کردار او ضابطه اخلاق پاړه چې مشال ریډیو د خبریال سلیم احمد نه تپوسو کو نو دوی چې مهذبه او پرمختللې معاشره کې سوک په یو تن هم به بنیاد تور نشي لګولې نو ادارې خو بیا لري خبره وی دی زیاتوي
که یو من نېشنل سکیورټی سټیټ دی د تیر دیش سو سلويخت 50 کالو نه نو بیا هغه ریډ لاین کراس کول شي هغه ګران شي او هغه ریډ لاینز کراس شي وي دوم رغټه اداره باندې الزام لګول دا د جرنالستیک ایتکس خلاف ورزی ده. تر څو پورې د کوډ اف ایتکس خبره ده او د جرنالیستیک نامز خبره ده، نو زه به ډېر په افسوس دا خبره کوم چې مونږه په جرنالیزم کې نه کوډ اف ایتکس نافذ کو او نه نامز ومنل. ځان لم نامز جوړ کړي چې حکومت لاس راوړي نو مونږ وایو دا په فریډم اف پریس باندې حمله ده او چې راته وي پخپله جوړ کړو پخپله نه جوړو.
همدارا سوارلس چینل ته د نوټس جاری کولو په حق لمو د وکیل او قانوني چارو د کارپو شهابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی چې پیمرا یو اداره ده او باید چې دا خپل کار هم دغه رنگ تر سره کړی دی زیاتوی
مونږ په یو ریاست کې اوسېګو او د ریاست بیا مختلف داری وی زمونږ خپل یو آئند په هغه کې د مختلف ادارو خپل فرایض او دغه ذمہواری چې د تعلق له شوې دي ټول ادارې عدالت فوج ته مکنن نه ده یعنی زمونږ پارلیمنت چې کوم ده دا خپل ځای محترم دی اوس سو پورې د دغه ادارو د عزت او دغه د وقار تعلق ده نو دا خو یو قدرتي خبره ای چې په هر ملک حکومت چې کمی نو داغه واقعي د مواردو چې خپل ادارو ته تقدس ورکي او داوی تقدس بحال وسه.
بل طرف ته د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین په خپل خبرو د پاکستان پوز او کام نه معافي غوښتي او وایي رانه د مرستو خبره په تنس کې کړې و. د یادونه ده چې سمو د وړاندې هم پیمرا په جیو او ای ار وای ټي وی چینلو جرمانې لګولې وي او دا یې د سورتو د پاره بنکړي هم وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو مومند تا په مومند کې د مشال ریډیو په مرسته د کرکټ لوبې روانې دي. په سیمه کې خلکو د مشال ریډیو د حساس تایلې او ویلې دي چې دا د امن یو نه خدا دا چې په دې ټورنمنت کې څوک څوک مخ کې دي او سیمی فائنل تک کوم ډله رسیدلې ده. د شانواز ترګزی په دې رپورت کې به حال وورو.
د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنت دریم کوارټر فائنل میچ پرون بایکور کرکټ کلب وګاټه. په پرونی لوبه کې د محمد جنسی سرکاري عسکري قوت لیویس فورس کرکټ کلب یو کم نوی منډي جوړ کړې چې بای کورتری په اخیرنی اوور کې دغه منډي پوره کړې او سیمی فائنل ته ورسید. په پرونی کرکټ لوبه کې د ګټلې شوې ټیم بای کور کرکټ کلب کپتان شاکر الله خان مشال ریډیو ته وویل
ټورنمنټونه کې چې کوم دی پرایویټ هغه کې انټری ګانې لګي موږ ترانسپورټ لګي چې موږ خپل سټوډنټان یو او موږ چې کوم دی حکومت هم د سیټ سپورټ نه راکوي د سپورټس په بابت کې بلکې زیرو دی نه راکوي. مشال ریډیو کې هر یو شی فری موږ لا کټ سیم راکړي دي فری دی انټری وغیرہ نشته د دې موږ ډیر شکریا ادا کوو چې موږ در په دې حالات کې دومره منډه وه ډیر مننه.
د لیوی سپورټ کرکټ کلب لخوا د هغوی تکړه بیټینګ او بالینګ کوونکي لوبغاړي اته رمانو ول چې هغوی ته د مشال ریډیو لخوا د لوبي ډیر خمو خپلاس ورغلی و په لوبه کې ګټه او بایلات ضروری دي او د هغوی مخالف ټیم خلوب وکړه ځکه هغوی ګټه وکړه.
نو موږ چې تاسو مخکې ټورنمنټ ارګنایز کړم مشال ریډیو په نامه باندې او څنګه چې دا روان دي ان شاء الله دا اول کامیابی سره خپل دغه ختم دور سي او به موږ دا وایو چې تاسو بلم ان شاء الله ټورنمنټ ارګنایز کړئ فوټبال یا کرکټ یې. بس
اعجاز خان هم د بایکور کرکټ ټیم تکړه بیټینګ کوون کړي هغه سره مې خبره وکړه.
په دې کې یو خدا چی قسم انټرټینمنت دی بل خبره دا چې کیل کود چې کم دی دا د نوجوانانو د ژوندۍ اهم حصہ ده. د مشال ریډیو طرفه موږ د دوی ډیر مشکور یو. د دوی په وسط سره موږ ډیر ځنه ولیدل الحمدلله خو خسته سپورټ حاصل دی سکیورټي بابت هم حاصل دی او ان شاء الله د سیمه کې بر روان ټایم کې هم د مشال ریډیو موږ لکه مرسته کوو.
د محمد ایجنسی لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز هم د لوبي له راغلی او خوشاله چې په سیمه کې امن راغلی دی او د مشال ریډیو شکریا ادا کړه.
او موږ د مشال ریډیو ډیر ستاینه کو دی چې کوم دا کیټونه ورکړي او دا لوبي کیمرا وایي دا ماحول لاسې دی چې لکه د یو پیس او د یو امن پیغام ورکړي او خپل من کوشش کوو چې په لیویس کې ایمن په خاصدارو کې ایمن زمونږ چې کوم نور کالجونو سکولونه دي یوت ته نو ان شاء الله کوشش زمونږ دا لري چې د مومن په لیول باندې او بیا د لیویس په لیول باندې موږ خپل خپل ټیمونه جوړ کو او ان شاء الله غیب په هر محاذ باندې کاغه تاسو ګورې کړه جنگ محاذي او ک بیا غ د لوبي محاذي نو ان شاء الله پای کې به پوره پوره شرکت کوي.
د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ سلورم او اخیرنه کوارټر فائنل نن په سبحان خل هاي سکول کې د ګنداو بر محمد جنسی د حلیمزو د ټیم او د شوقدر د حلیمزو د ټیم ترمنځ مقرر ده چې د دې مقابله وروسته به د سیمی فائنل برخه شروع کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد جنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. مشال ریډیو تاسو سره اوس د خبرونه په اخره کې یو ځل بیا د فرخنده اسد نه لند خبرونه اورو. عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس اعلان کړی. د خیبر پختونخوا بلوچستان ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي مرکزی حکومت دغه لارې د بدلولو پلان لري بلخوا حکومت دغه تورونه ردوي. د باجوړ ایجنسۍ د پارلمان د پخواني غړي اخونزاده چټان په قافله بمی چاودنه شوې. په دغه چاودنه کې سمرګ ژوبلانه د شوې. نن په سالارزو سیمه کې د یوې سیاسي غونډې وروسته د چټان د ورور بخزاده په ګاډي بمی چاودنه وشوه. د پیښې پړه چانه د منلي. په افغانستان کې مېشت شمالي وزیرستان د بیکور کل شو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونو ته د سندو په اړه د پاکستان حکومت ته هم ورسره هیڅ رابطه نه ده کړې. د پاکستان د میډیا د سار ادارې پیمرا د دې هیواد سوارلسو ټلویزیون چینلو ته د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه پر خبرولو نوټس ورکړی دی. بل خوا په وس دغه وینا کرنګجنه ګرځولې ده. الطاف حسین بیا په خپله وینا بخنه غوښتي. په کابل کې د هغه جنۍ په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د کیس لومړی اورېدنه نن وشوه چې د روان کال د مارچ په میاشت کې خلکو د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور ووژله. په دغه نیول شوو کسانو کې پولیس چارواکي هم شامل دي. په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په را روانو ورځو کې خبرې پیلېږي. په دغه خبرو کې به د افغانستان د سولې د عمل په اړه بحث کیږي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان مړه دي. په دې زلزله کې څه باندې 2200 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي د ورکو شوو کسانو موندل اسان کار ځکه نه دی چې ډېر له خپلو سفارتخانو سره نه وو راجستر. او د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل پرون په یوه بیړنۍ غونډه کې د روس د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د سمدستي جنګبندي اعلان شي.
لاند خبرونه هم د فرخنده اثر نواریدل. او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل فرخنده اسد او تکنیکی همکار اسحاق خان ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.